پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونې ته مو فرید سیال هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرونی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لار وشوه. ویل شوي د پیښې علت له یو سوزکي ډوله موټر مسافر وړونکي موټر سره د یو بار وړونکي موټر ټکر و. افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون چهارشنبه آزادۍ رادیو ته داسې وویل. ټاکل شوی ده د روانې اګست میاشتې پر 28 نېټه آسیایي جام پیل شي. د دغه سیالیو لپاره د کرکټ ملي ټیم پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله په ډېر ښه مورال سره په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبېږي. د کرکټ د آسیا جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د ډسمبر میاشتې تر 11 نېټې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنګله دېش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست میاشتې پر 28 د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه د اګست میاشتې پر 30 د بنګله دېش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لار پیدا کړي لوبې به دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیا جام د کرکټ په مسابقو کې ګډون لري. د اسرائیل پوز پرون وویل چې خپل څلور سرتیري له دلیل پرته پر فلسطینی وګړو د حملې له کبله له دندو رخصت کړی دي. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شوه چې دغه دوه سرتیري له توقیف وروسته دغه کسان ډبوي او په لغتې وهي. پوز وایي اسرائیلي سرتیرو دوه اونۍ مخکې د لویدیځې غاړې په ارام اله ښار کې د فلسطینیانو یو موټر ودرو. موټر چلوونکی او په موټر کې ناست بل کسته یې د ښکته کېدو امر وکړ. په هغې ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوې ده ښکاري چې سرتیري دواړه ډبوي او تر لغت لاندې کوي. د اسرائیل پوز وایي تر لومړنیو څېړنو وروسته دغه سرتیري د دوی له کنډک همدغه راز له ټولو جنګي موقفونو لرې کړی شوي دي. او که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل شپږو میاشتو ته ورسېد، خو نن هم پر اوکراین له وقفې پرته جګړې دوام درلوده. روس له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډو پر یو تمځای پرون د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. راپورونه وایي روسیې ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار هم خوشي مهمات کارولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د غوښتلو د لړۍ دوام.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرسته کوونکی باید د مرستې اړمنو کسانو ته ورسوي.
کندهار کې د اوبو له کمښت سره د ماهیانو ژوند ته خطر.
پخوا په پرتله باندې که چېرې دغه سیند ته وګورو مخکې شو مایان ډېر زیات پکښې کې وه، او اوس ډېر کم شوي دي د پخوا په نسبت باندې. اوس یو
څه او له دې سره په افغانستان او نړۍ نور مهم خبرونه او راپورونه هم درته ولرو. په خبرونه کې مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي د رواني اګست میاشتې او په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ ژوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېری په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو کې اوښتې دي. بلخوا یو شمېر عام ګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومته د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په دې تړاو زموږ همکاره فیروزه عزیزي له موږ سره په سټوډیو کې وصل ده. فیروزه جان، ستړي مشي که د دغې راپور جزئیات موږ ته ووایي.
مننه. تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یا د بشري چارو همغږي کوونکو ادارې راپور ورکړی چې یوازې پر روان اگست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکز وبلاوختی ده. او چا که څه هم دا واضح کړی نه ده چې د دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اگست په 18 د افغانستان په شمال کې د افغانستان پر البته د کابل په شمال کې په یو جماعت کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 څو ماشومانو په ګډون 21 ملکی وګړي وزلي او درې دېرش نور ټپیان کړي دي. د ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډیری برخه د توکمیزو او مذهبي لږکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکي سیمو کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان پکې په عمده توګه په نښه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه یې منلې ده. البته په دې اړه د ځینو عامو وګړو سره مو هم خبرې وکړلې چې د هغوی د کورنۍ غړي په مختلفو بریدونو کې له لاسه ورکړي، هغوی هم د طالبانو د حکومت نه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه د دغه راپور او د خلکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت او نه هم د کورنیو چارو وزارت یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړې. وړاندې دوی ویلي وو د ټولو خلکو امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی، د 2021 کال د اگست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2016 ملکي وګړو ته مرګ زوبلا وختی ده. بله،
تمننه کور مو ودان ژوندۍ وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکو ادارې اوچا اندېښنو په اړه باندې سره فیروزی عزیزی جزئیات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د شولی کوټ او معروف لسوالیو سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په دغه سیمو کې تېره ورځ او نن سهار د شدیدو روغتونو له امله راوتلو سیلابونو شپږ کسان مړه او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، باغونه او د اوسېدو کورنۍ تخریب کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شولی کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کلمې اوبه چې د پرون راهیسې راغلي دي، سل جریبه زراعتي ځمکه ورانه کړې ده او سرایونه پکې وران شوي دي او 15 باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود رالې بې نهایت رود و، نو دلته خلکو ته ډیر زیان و تاوان ورسولې. تقریبا خلکو په دا 4-5 کاله چې کوم دا وچکلي وې، پایپونه وشي راوړه، دا پایپونه ټول جوړ یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتلې. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وسته راچولې وې، دا وسته جوړلې، باغونه دغه سره جوړل.
د کندهار د شاولی کور ترڅنګ په تیر څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شورابک، رګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبه شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د محبس ودانۍ او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیره یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیان یې د انګورو حاصلاتو ته رسېدلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 کال په نسبت په سیلابونو کې د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د اګست میاشتې له لومړۍ په افغانستان کې 138 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوي چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 1340 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پېښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکي مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړه کړي. الله ډېر لمنګنه
ډېر لمنګنه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په راپور کې راغلي چې د اګست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر تر څنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 1320 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
بیا به هم د سیلابونو په موضوع کې تم شو. که هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه ده رسیدلې. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نه وروسته د مرکې په پایله کې پوښتنه کړې کومو ټکو ته باید پام وشي تر څو موږ وکولی شو چې اړمنو کسانو ته مرستې ورسوو.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مسکون کې باید د مرستي اړمنو کسان ته ورسي تر څو پر دې مشکل حل شي او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لري دا کېدل شي چې یو د کلی مشر، د دولت یو کس، همچن قومي مشر وي چې د مرستي د غوي په سرګلاندې توزیع شي، نو ان شاء الله چې اړمنو کسان ته ورسيږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالی امانتونو درسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼي؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروي مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو. موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حواله لاره استفاده کړي چې بدون شک باید اسنادو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنۍ استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دي په کار دي، هغوی هلته وخت لري دلته ته ورکړي. یعنی کافي لاره شته چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدودیتونه او مشکلاتونه بعد د لارې کې شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشري مرستې چې سیلاب ځپلو ته لېږل شوې وې والي ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړي دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتر دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري تر وړاندې کړي، مطمئن یم دوی به اداري لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولای شي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار د سچي وس کې غدي وکي کې دې چې وس کې خپل ځړه کالی وي کمپل وي توشک وي بالخ وي چې هر څه غدي ولېږي د چا وس کې نقدي مرسته وي د چا وس کې مهارتي مرسته وي کولی شي د کورونو ته جوړ کړي کولی شي نورې مشورې ورکړي ډاکټر وي انجینر وي بحث دا نه دی چې یو سر انسان باید څومره ورکړي بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شی وکړي موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز و چې د سیلابونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشر وایي ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن 341مه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه راپارولې دي. ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د وده لپاره فعالیتونه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړي خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غاټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن 341مه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانستل شي د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
کته هم پر اوکراین د روسي غیر موچه يرغل شپږ میاشتې ته ورسید خو نن هم پر اوکراین له وقفې پرته جګړه روانه ده. روس له هغه چې اوکراین د ریلګاډو پر یو تمځای پرون د روسي د مزایلو په حمله کې لک تر لګه دوه ویش کسان ووژل شول. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزی ښار خوشي مهمات هم کراولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی ادارې مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباری کړې ده. د پوینا تر اوسه د ځاني او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سخت بیجاړۍ پېښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسب دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب داسل کې دا چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اگست میاشتې 23مه وه له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریل ګاډو پر یو تمځي د میزایلو په حمله تورن کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. ولسمشر زلینسکي تېره شپه په یوه ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځې لمانځل مناسب وو، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطحه منزوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
بزنس انسایډر خبرونه په خپل ورستي غاڼه کې د افغانستان د لری کلسوی ولسمشر محمد اشرف غنی ورستي مرکه ته پام اړولې چې ویلي دی هغه باید د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرتلنه سي. شاغلی غنی له سی ان ان سره په خپل ورستي مرکه کې ویلي چې د امریکا په ګډون د اوکراین د ملاتړو هیوادونو استخباراتو پر دغه هیواد د روسیې له برید څو میاشتې مخکې د اوکراین ولسمشر ته خبر ورکړی و، خو د ټینګار کړی چې د افغانستان د ولایتونو د اشغال په ځانګړې توګه د کابل سقوط په اړه د طالبانو له پلانه هیڅ چا د امریکا په ګډون چې له طالبانو سره په تماس کې و یوه کلمه هم نه و ورته ویلي. د بزنس انسایډر په لیکنه کې راغلی چې شاغلی غنی لا هم د ناڅاپه وتلو او د کابل له پریښودو دفاع کوي، په داسې حال کې چې د مجلې په وینا ډیری افغانان او امریکایي چارواکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی هیڅ تمه نه درلوده چې د اعلی سرقومندان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ به د افغانستان پوځ کابل ته د طالبانو له رسېدو سره له یوې شېبې ځنډ پرته له ښاره ووځي. خبرونه په افغانستان کې د شوتو د حقونو د فعال یلدارو یان لقوله هم لیکلي چې د کابل له سقوط وروسته یې هیواد پریښود. د خبرونه په لیکنه د میرمن رویان خبرې د ډیرو افغانانو نظر څرګندوي. اغلی رویان بزنس انسایډر ته ویلي چې ولسمشر غنی زړور مشر نه دی، د هغې په وینا رښتینی مشر هغه دی چې د ژوند تر وروستۍ شېبې پورې د خپل ولس تر څنګ وي او که دا کار نه سي کولای لږ تر لږه دې له خلکو بخښنه وغواړي. ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستۍ غاڼه کې د لیکوال او ژورنالیست انډریو کویلټي خبرو ته پام اړولی چې په تیره لسیزه کې افغانستان ته تګ راتک کړی او د 2020 کال د اګست په 14مه یعنی یوه ورځ مخکې د کابل له سقوط خپل ځان دې ښار ته ورسوه. د اوس په دې عنوان یو کتاب لیکلی دی، د کابل اګست په افغانستان کې د امریکا وروستۍ ورځې. له ډیپلوماټ مجلې سره په خبرو کې د کتاب لیکوال ویلي چې د دې کتاب د لیکلو لپاره د افغانستان کیسه خورا مهمه وه، ځکه د افغانستان کیسه د هر چا لپاره په زړه پورې ده او د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته خلک اوس په دې پوه سوي دي چې د جګړې پای د سولې په معنا نه دی. نوموړي زیاته کړې چې کېدای سي په طالبانو کې اصلاح غوښتونکي او منځلاري کسان وي، خو مشري یې د محافظه کارانو په لاس کې ده او د واک تر اخیستو وړاندې د دوی نرمې خبرې یوازې د کلمو په بڼه محدودې وي او په عمل کې داسې نه و.
اوس به هم ورشو روزګان ته. په روزګان ولایت کې خلک وایي دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال کې ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه ترسره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سیندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا غږ د یو لاسي جوړ شوی بم دی چې د تیر شل کلنې جګړې څخه ارزګاني ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د ارزګان یو شمېر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمېر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاجي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واویستا نیسي. یو تن کب نیونکي فیض الله ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په یاد دره کې ماهیان نیسي، فلوري او هم یې خپله د غذا په ډول کاروي.
ماهیان نیسم، خپل عیال ته یو خاري به پیدا کړو. ډېر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب پخوا ماهیان دلته پیدا کېدل، اوس دلته نه پیدا کېږي. په مسودو چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسول بیا چې پټاو کې کې ډیر نیول کیږي په جنریټر ډیر نیول کیږي بس جلد داس کدر کې نیول کیږي چې بس یا څوک پخې میلیا د پاره یا دلته یو منه خوري کوو کې جنریټر سیدی چې هغه ګره لسمنه په زلسمنه داس ګریش په جنریټر
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کیږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیونکي هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیونکي هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیونکو لاسرسی کبانو ته نه و. دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې یو اوسیدونکی روحالله ازادي راډیو ته داسې وویل:
پخوا په پرتله باندې که چېرې دغه سیند ته وګورو مخکې چې وه مایان ډېر زیات پکښې چې وه او اوس چې ډېر کم شوي دي د پخوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي. خلک راځي دلته نیسي مایان هغه په داسې لاره باندې نیسي چې مقصد یا پټاونه پکښې کوي یا دا رګه ماشین بار کړله کې د یوه مخه یې نیسي. بس په دې خاطر باندې کم شوي دي ځکه نو کموالی خو په دې کې هم کېدای شي که چېرې د ماشین ولا یا پټا پکښې وه کې د یوه مخه مایان وژل چېر که غټ یا کوچنی وي نه. پخوا چې کله لارې نه ویله یوازې به دغه ځای په دغه ځای کې بنیولې مثلا شاو خواب کمربندو اوس چې سره نور ولسوالۍ ته مثلا چنارتو ولسوالۍ چې د شره مایان لري هغه لوړ سرخوم د هغه شره مایان لري په هغو ځایو کې اوس اکثره خلک هغو ته ځي هغو ځایو ته ځي په هغو ځایو کې نیسي.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو دغه ډول نیونې سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې په دغه ډول د کبانو د نیونو ترسره کېدو په اروزګان ولایت کې د کبانو نسل له منځه وړی دي. په اروزګان ولایت کې د کرنې پوهنځي یو تن استاد پوهنیار احمد الله احمدي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لیدلی دي چې په اروزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي لکه د زهرو چاودېدونکو توکو او برېښنا په واسطه او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو تاسو پیغامونه راخلو.
ما دغه پیغام دی چې د پاریا پوره دولت هغه ټولسوالۍ خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غنګر کړو او د دولت هغه سرندوال رشوت پیسې دین واخلې برته هلاک دغه شان دولت هغه په مسولین دي ټول دي تبدیل کی.
زه عتیق الله د هلمند نارسراج د لکدری د سلک څخه ستاسو د ازادي راډیو ته دا پیغام فرستم. زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسلمانو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اساني راولي را بس کې برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي د چا تذکری کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي یتیمان دي بعض نور مشکلات لري په دوه کله راسانی راولي نو بیا به انشاءالله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. دغه پیغام ما خاص خدای لپاره درلیږل دی ترڅو د موږ ځوانان په نشې توکو باندې اخته نشي. ورور زړه مې ډیر درد کړی ځکه په هزار ډول خرڅېږ نه د ما پیغام نشر کړی ترڅو د اسلامي امارات چارو کې اوري او دغه خلکو مخه ونیسي. مننه. خیر.
سلامونه ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او بعد له سلامه. د بعضو افغانانو ورونو اقتصادي وضع به ډېر هم ښه وي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځېدل او دغه وږې سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توضیح پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشي د هر چا څخه به دوی ډېر ورخطا وي چې دغه زما په نظر ډېر او سپک عمل او د شرم ځای ده. په دې هیله چې ځانونه اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي. دومه موضوع مې دغه د بعضو ځایي ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي او دغه کوم مسؤولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د مالکانو خولې ته زیاته ترجیح ورکوي.
بلې. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د کاني په نامه طالب د نقل آباد په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډېر ځینې په تکلیف دي. بېخي نادره په تکلیف دي. نه په واده کې دریا پرېږدي نه ټی پرېږدي نه ډی پرېږدي. هیڅ مشکل هر مشکل ته جوړي په ښځو کې لیدلی په ځانه کې لیدلی که مطلقاً خبره ورسره وپیچي بس پرېږدي دي نه. موږ په لس کاله پنځه کاله په اووه کاله کې یوه شادي پیدا کړو یوه خوشحالي پیدا کړو هغه موږ په مابس کې تېرو. ولې داسې راسره وسي؟ هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمه تر اورسیدو په دې برخه کې درته نور بستې پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه.